د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د سرتیر ورځ په جلال آباد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ول منځل سول په دې مناسبت د یو افغان اسکار او د دفاع د وزارت د ویان سره مرکه لرو هله د خبرونه تر پای ووري خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم تاسو خبرونه اوري طالبانو د امریکا د یو پخوانی ډیپلوماټ برنډ روبن یو لیک ته طالبان په کې د سولې خبرو ته حسولي او ورته ویل چې په خوای د خبرو ډيري مواقع ځای کړی دي خو اوس ته خبري وکړي په ځوابي لیک کې لیکلي دي مونږه مواقع د لاس نه دی ورکړي خو مونږ د سیسو ته مواقع نه وایو د کابل پروسا او داسې نور کوششونه په دې هدف تر سره کیږي چې د اسلامی امارات په داسې وخت کې وسلې وغورځوي چې هغوی یو مغروره قدرت امریکا ته د هغوی د متحدینو سره یو ځای ماتې ورکړې ده د طالبانو په دغه خط کې لیکل شوی چې دغه وړاندیز چې مونږ د داسې حکومت قانوني حیثیت ومنو او ورسره خبرې وکړو هم هغه فارموله ده چې امریکا د دې جنگ دپاره کارولې ده د یادونې وړ ده چې د طالبانو دغه لیک په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د یو سیاسي چوکاټ د جوړېدو وړاندیز وکړو او ویل چې د طالبان دی د اوربند اعلان تر څنګ په یو سیاسي ګوند بدل شي له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی هیدر ناوټ افغانستان ته د کابل پروسې د کامیابۍ په حق له مبارکي ورکړې ده او په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې امریکا او نړیواله ټولنه د ولسمشر غني د حل لارې چې هغه په خپلې وینا کې وړاندې کړې ده ملاتړ کوي د روزګان ولایتي چارواکي وایي وسلوالو د قندهار روزګان په لویه لاره شاوخوا دیرش مسافر چې 15 افغان پولیس هم پکې شامل دي د موټرو خکته کړي او نامعلوم خواته د ځان سره بولی دي د روزګان د والی ویان دوست محمد نایب امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو یرغمل شو کسانو په حق لباندې تحقیقات وکړي او هویت یې څرګند شي روسیې په سوریه کې په جنگ کې د لنډې وقفې خواست کړی و چې په دویمه ورځ هم عملي شو خو په دغه وقفې کې د دغه سیمو نه ملکیان راونوتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې د حکومت په مخالفو قواو تور لګولی چې هغوی خلک یرغمل نیولې دي او نه یې پرېږدي چې ووځي د سوریې ځمکنیو قواو د وقفې په وخت هم په دغه سیمې کې پرمختګ کاوه پوتین وویل چې روسیه به د یاغیانو دغه چلند د ډیر وخت لپاره ونه زغمي روسیې د غوتې په سیمه کې د جنگ په دوران کې هر ورځ د 15 ساعتونو د اوربند خواست کړی دی وای چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې بند پاتې دي هغوی ته د موقع ورکړی شي چې خوندي سیمو ته لاړ شي خو تر اوسه پورې نه خو دغه سیمې ته بشري مرستې رسېدلې دي او نه هم بندیان د دغه سیمې نه وتلي دي د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغوی په دغه تړون اعتبار نه کوي ملګرو ملتونو هم د دغه تړون غندلی دی وایي چې دغه موافقه د هغه خلکو د ژوند هیڅ قسم ګارنټي نه ورکوي چې د دغو سیمو نه وتل غواړي په مالی کې د ملګرو ملتونو څلور تنه ثلثاتي ځواکونه وجل شوي دي دغه څلور کسان چې په مالی کې د ملګرو ملتونو د ثلثاتو ځواکونو په توګه کار کوو هغه وخت ووجل شول چې موټر یې په یو خښ شوي بم وختو په مالی کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر محمد صالح وویل چې دغه څلور کسان د چهارشنبې په ورځ د بونی دوی ټراپ سیمې کې وجل شوي دي هغه وویل چې د سه شنبې په ورځ په یوې بلې حملې کې شپږ تنه د مالی عسکر هم وجل شوي دي هغه وویل چې د ملګرو ملتونو کوشش هم دا دی چې په مالی کې خپل ماموریت نور پیاوړی کړي د یادونې وړ ده چې دا وخت په مالی کې 11,000 تنه د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ماموریت سره کار کوي مالی د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو دپاره د ټولو نه زیاته خطرناکه سیمه ګڼل کیږي د امریکا د پوز یو جګپوړي مقام روسیې په سوریې او منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په جوړولو تورنه کړې ده د امریکا د پوز مرکزی کمانډي مشر جنرال جوزف د امریکا کانګرس غړو ته وویل چې د هغه سیمو 98% برخه د داعش د منګولو نازاد کړی ده چې یو وخت د دغه ډلې په قبضه کې و جنرال وتل د داعش د خلافت لمن زوړل حتمی وبلل او ویل چې امریکا د داعش ته ختمولو لپاره په سوریه کې حضور لري په مصر کې د اورګاډي په ټکر کې لست نه وجل شوې دي د مصر دولتي خبري اجانس مینا ویلي دي چې د اورګاډي ټکر د البهيري په سیمه کې شوې دي په پیښه کې 15 تنه ټپي شوي هم دي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې چې د یو وسلوال شاګرد په ډزو پکې ولس تنه موسلین ووجل شول. نن د چهارشنبه په ورځ دغه ښوونځی بیا پرانستل شوی دی او د ښوونځي ټول شاګردان بیا ښوونځي ته راغلي دي. دا خبرونه زموږ سره اوسئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پرون د کب د میاشتې نهمه وه چې د هیواد د نورو برخو په شان په ننګرهار کې هم د افغانستان د سرتیرو په نوم ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل سوه. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه د جلال آباد د سرتیرو د ورځې په مناسبت یو رپورټ رالیږلی.
دا حکومتي سرتیری نن په سنګرونو کې نو د سولې او مینې سمبولونه لیږدول. د افغان پوځ چورلکم د خپل دښمن مورچلې نه ایشته په خلکو یې د امن پیغامونه شیندل. د هود نهمه د سرتیرو د ستاینې په نوم بېله شوې. د جلال آباد شیرزي لوبغالي کې د راټولو خلکو جذبې حیرانوونکې وې. د چورلکو دا صحنې ډیرو ته د یوې ښې راتلونکې هیلې وې ستایلې او سرتیري ښکل کړل.
هغوی چې میدان سره جنګېږي، قرباني ورکوي، له سره تېرېږي او دښمن ته ماتې ورکوي، هغه هم نه یېرېږي. هم په سندرو کې، هم په مجلسونو کې، هم په مراسمو کې، هم په کورونو کې، په ټولو ځایو کې خلک ولس د دوی ستاینه او د دوی قدردني کوي.
ګډونوال هغو سرتیرو ته سلامي و چې د سټیج له مخې په موټرو کې تیریدل. ویلې داسې خوښۍ یې کله نه وي لیدلې. د سرتیرو او ولس د خوښۍ ګډې اتڼې بې مالګې نه وې. چا یې تصویر اخست او چا چکچکې کولې. مراسمو ته ننګرهار کې میشت اهلیهونو دم ورغلي وو. دوی دا لوبه په خوښیو کې کوي. ویلې په خپلو سرتیرو ویاړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د سرتیری ورځ د افغانستان په ځینو ښارونو کې په شاندارو مراسمو ولمانځل سوه. سره له دې چې حکومت وایي افغان سرتیرو ته یې د کار او ژوند ښه او پر وخت امتیازات په نظر کې نیولې، خو ځینې سرتیري بیا په ځانګړو حالاتو کې د حکومت څخه شکایتونه او غوښتنې هم لري. نوشابه آشنا د عبدالاغا په نوم د یوه افغان سرتیري سره مرکه کړې. هغه خپلې خبرې د دې ورځې په مناسبت نورو سرتیرو ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي.
اوله دغه خلک لپاره دغه ورځ ډېر تبریکي وایم. دا ډېر ښه ورځ ده، د سرتیرو ورځ ده. دا د دوی موفقیت الله غواړم، د الله نه توفیق غواړم چې هغې ته ډېر توفیق ورکړي او خدای وساتي او خدای د دې وطن هر چاته کې چې دښمن دی خدای نیست نابود وکړي او خدای وشرموي. همدغه د ما آرزو ده. خو دغه دوه کاله تم میاشت کېږي چې زه زخمي شوم. لوګر ولایت کې محمد اغه ورسولي کې یو ماین وچلېده سړک غالي کې. سړک غالي کې قومندان امیر سره زه باردیګار کوم. محمد سره زه پاتې شوم. تر اوسه زه په کور کې دغه دوه کال اتم میاشت کېږي. دا کته کې یو موټر ماین برابر شو وچلېده خو هغې روغ وتل. موږ ته قومندان امیر امر وکړ که تاسو لاړ شئ هلته، که د تاسو انډیوالانو کې هلته ټپي شوی ده خو هغې وباسئ که موټر خراب شوی ده ورسره مرسته وکړي. موږ که چې هلته ورغلو هغه موټر هم جوړ و خو اخوا ولاړو. موږ که چې ورغلو بیا قومندان امیر ته ما زنګ ووهل که دلته خو ماین چودېدلی ده خو څوک نه ده ټپي شوی. وایي خیا تاسو خی لاړ شئ د هغې ځانه یو تفصیل موږ ته واخلئ ټلیفون وباندې کې یا راغلې بیا زه وګورم که دا څه رقم ده. موږ ورغلو هلته، موږ تفصیلونه واخیستلو. موږ بېرته کې چې موټر لږ لرې و یو شل متره اخوا ته موږ موټر خو چې روان شو بل مین مونږ باندې ریموت سره غاله کې ریموت نه پېم کوم چیرته طالبان ازو بل خلک کارته نه تو مونږ باندې ریموت کړه زه ما یو پنځه نور ما سره ملګری وو خو یو کس بس شو هغه څلور کسه نور ټپي وشو د قومندان چوړي یو پښې نه وو یو لاس نه وو نور جبل وو هغه هم ژوندی ووتل دوه نور هلکان هم ډېر سخت ټپي وو خو مل نه وو مونږ باندې مل نه وو خو یوازې زه ډېر ټپي وم د مونږ قومندان چوړي ډېر ټپي شوی وو
دوه کاله او اته میاشتې چې تاسو په کور کې یې حکومت تاسو ته کوم امتیاز درکوي
امتیاز دغه څه خو د مونږ اووله زره روپۍ معاش وو اوس اته زره روپۍ دوه سوه روپۍ مونږ ته اوس معاش ورکوي شپږ میاشت وروسته تورهیي بیا ما ته یو هغه دومره پیسې راکوي چې تقریبا پنځه څلوېښت زره روپۍ کېږي یا شپږ څلوېښت زره روپۍ کېږي همدغه ورکوي خو نور تر اوسه کوم مرسته نه ده کړې تروسه کور مې اوس هم کرایي ده ما څو واره دولت ته مونږ پیشنهاد کړی ده خو هغه تر اوسه مونږ ته وعده کړې ده خو نه ده کړې تر اوسه کور
د څو نفرو د نفقې مسؤلیت در په غاړه دی کور کې
اوه کسه یوه مور مې ده څلور زما ماشومان دي یوه خپله یم زما ښځه ده اوه کسان
غوښتنه د څه ده د حکومت ده
زما غوښتنه خو اول دا ده چې ما ته حکومت یو سرپناه ورکړي یو کور ورکړي و نور مونږ سره یو مرسته وکړي چې مونږ ته دغسې یو کار جوړ کړي چې زه خپله زما ماشومان زما ښځه زما مور که چېرته مریضېږي بیماره کېږي مونږ ته یوه اسپتال هغه وکړي یوه شفاخانه کې مونږ ته یو کار جوړ کړي چې مونږ چې بیماریږي بیا مونږ هلته لاړ شو هلته زمونږ تداوی وکړي دغه د حکومت زما غوښتنه ده که اول کور دوام دغسې چې مرسته وکړي که کوم شفاخانه یا اسپتال مونږ چې کوم هغه مشکل پېښېږي مونږ هلته لاړ به شو بیا زمونږ مونږ سره مرسته وکړي و دغه د خلک د فال لپاره زه حاضرم که چې له خیره جوړ شم بېرته بېرته وظیفې ته ځم له خیره بېرته هم هماغه هسې که پخوا هم د هغې نه ډېر د دغه وطن زه خدمت کوم له خیره
ډېره مننه عبدالاغا کور دې ودان
قدرمن اورېدونکو مرکه مو واورېدله حکومت دا مانی چې سرتیرو ته یې په استثنایي حالاتو کې لازمه رسیدګي نه ده سوې خو په ټوله کې دوی ته د لازمو امکاناتو برابرول د قانون له مخې د حکومت مسؤلیت دی نوشابه اشنا د سرتیرو د وضعیت په هکله د دفاع د وزارت له ویان دولت وزیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو
د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په کتو د سرتیرو وضعیت د مهال افغانستان کې څنګه دی
دلته په افغانستان کې جګړه ده مشکلات به وي مګر د سرتیرو ژوند ته د دولت په سطحه باندې د حکومت په سطحه باندې د دفاع وزارت په سطحه باندې ډېره پاملرنه شوې ده دلته یو سرتیری چې دی معاش لري لباس قانوني حق لري اعاشه مکمله لري صحي مشکلات یې حل دي په روغتونونو کې د دوی درملنه کېږي هغه ټول حقوق چې په قانون کې ورته په نظر کې نیول شوي دي هغه ورکول کېږي او د افغانستان د شرایطو سره سم څه شی چې په نظر کې نیول شوی هغه دوی ته ورکول کېږي نو زه نه پوهېږم چې دوی په کوم برخه کې مشکلات لري
وزیر صاحب د افغانستان اوسنی حالت ته په کتو اکثرا سرتیري زموږ د وطن نه د دفاع په خاطر په اولو خطونو کې پراتې دي په جبهو کې پراتې دي د وطن نه د دفاع په خاطر پراتې دي هغه څه چې دوی ته په هغه ساحه کې ضرورت دی مثلا اعاشه اباته تجهیز تمویل د دې نگانه دوی څومره بسیا دي آیا پوره رسیدګي ورته
ګور آسان خبره را ده یو خو مشکلات ما مخ کې ویلې چې دلته جګړه ده کزو وی مې هیڅ مشکلات نشته دا به سمه خبره نه وي کیدای شي چې کله کله مشکلات وی لار بند وی چاته غوخه یا میوه یا دا تازه ترکاری او دا شان و نه رسیږي مگر په عموم صورت باندې زموږ د سرتیرو ټول حقوق تامین دی هغه څه شی چې په قانون کې ورته نوشته دی هغه ورته رسیږي که په لومړي خط کې دي او که په کابل کې یا په ښارونو کې دي مګر کله کله داسې کېږي چې په ځینې وخت کې یا لاره خرابوي یا لاره بندوي یا د جګړې ډېر شدت وي یا مثلا د غرو په سر باندې وي او هلته هلیکوپتر په واسطه سره اکمالات کېږي او هلته هوا خرابوي یا یو کومبله پېښه وي که دوی مشکلات ولري دا زه نه رادوم مګر په عموم سره د دوی سره مرسته هم کېږي معاش هم ورته رسېږي یا شیان ورته رسیږي لباس هم ورکول کیږي او نور کوم حقوق چې لري هغه ټول د دوی ته ورکول کیږي او که څوک ترینه سوء استفاده وکړي هغوی قانون دلته شته دی محکمه ده استخباراتي کش دی تفتیش دی هغوی محکمې ته معرفي کیږي.
بله، ما یو څو شېبې وړاندې د یو سرتیری سره خبرې وکړې چې برحاله په کار کې و په وظیفه کې و چې د سړک د غاړې ماین پیچاودلی دی په سترګو م څه نه ویني او یو لاس هم نشته دی اووه کسه فامیل ور په غاړه دی نو د حکومت نه یې دوه غوښتنې لرلې هم د سرپناه او هم د صحي بیمې دې برخه کې حکومت څه مرسته کولی شي دا ډول نور سرتیری بمي
ګوره چې څوک چې د شهیدانو ورثه دي یا معلول سرتیری دي د هغوی لپاره د بار علاوه د هغې نه چې معاش ورته ورکوي یوه نمره ځمکه هم په نظر کې نیول شوې ده په خپلو ښاروالیو کې ورکوي د هغې تر څنګ 2,00,000 افغانۍ ورکوي چې هغې باندې چاردیوالي او یو کوټه جوړه کړي دا هم په نظر کې نیول شوي دي مګر داسې چې په عموم سره ټولو سرتیرو ته کور ورکړي دا په نظر کې نه دی نیول شوی ځکه د دې امکانات په افغانستان کې نشته دی مګر د معلولو سرتیرو لپاره او هغه څوک چې د شهیدانو ورثه دي د هغوی لپاره یوه نمره ځمکه په نظر کې نیول شوې ده په قانون کې ده دا ورته ورکوي او د 2,00,000 افغانیو سره یو ځای.
ښه، د صحي بیمې په مورد کې څه نظر لرئ؟
صحي بیمه د سرتیرو لپاره نشته دی په خپله سرتیری حق لري چې تداوي شي د کورنۍ لپاره یې صحي بیمه نشته دی خو که چیرې د کوم سرتیری وي او داسې مشکلات ولري کولی شي چې د دفاع وزیر یا د کورنیو چارو وزیر هغوی امر ورکړي او هغه کورنۍ هم په استثنایي توګه باندې په روغتونونو کې درملنې وکړي تداوي کړي د دې امکان شته دی که په دفاع وزارت پرې مربوط وي زما د تلیفون نمره ورکوي ما ته دې راشي زه به د دفاع وزیر نه ورته امر واخلم چې د ده کورنۍ هم په روغتونونو کې تداوي شي.
ډېره مننه وزیر صاحب، کورم ودان.
خدای ملاره خوشحاله. سلام.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
افغان حکومت د پاکستان له لوري د تحصیلي بورسونو د شمیر زیاتېدو په اړه وایي د پاکستان دغه ګام به د دواړو هیوادونو اړیکو کې نوی فصل پرانیزي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ د رادیو د خبریالې ناجیه صافی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت ترنګلي حالت ته رسیدلي، اسلام آباد په یو تازه اقدام کې افغان محصلانو ته د تحصیلي بورسونو شمیر دوه برابره زیات کړی. افغان حکومت د پاکستان له دغه ګامه هرکلی کوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا شی اقدامات کولای شي یو نوی فصل او باب د اړیکو پرانیسي. کامینن هر څوک چې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان حکومت سره د نیکو روابطو غوښتونکي وو چې د همکاري وکړي د افغانستان حکومت یې مننه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین تیره ورځ له افغان او پاکستاني ځوانانو سره په یوه ناسته کې ویلي چې افغانانو ته د تحصیلي بورسونو شمیر له 3,000 تر 6,000 زیاتوي. د راپورونو په اساس پاکستان په 2010 میلادي کال کې هم افغان ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو لړۍ پیل کړه چې تر دې دمه نږدې 2,912 افغان محصلانو ته د بانکدارۍ، مالی، کمپیوټر، انجینرۍ او طب په برخو کې بورسې برابرې کړي. پاکستان په 2018 میلادي کال کې هم افغانستان ته د 3,000 بورسونو اعلان کړی وو او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په بروکسل کانفرنس کې ویلي وو چې د دغو بورسونو لګښت به د پاکستان د 1500 میلیونه ډالرو مرستې نه ورکړل شي. خو له هغه وروسته ولسمشر غني د پاکستان سیال هند کې د خبرو پر مهال د پاکستان دغه 1500 میلیونه ډالر مرسته رد کړه. له بلې خوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا هیله څرګندوي چې باید سیاسي مسایل دوړو هیوادونو پر اکاډمیکو اړیکو اغیز ونه کړی. د دغه وزارت ویان دی عارفې پایکار په دیړه ویل د قانون له مخې افغانستان او پاکستان حق نه لري چې خپلې سیاسي موخې په ډیپلوماتیکو ادارو کې پلي کړي، خو موږ هیله مند یو چې دغه بورسې د اکاډمیکو اړیکو په اساس وي نه د کړکېچنو اړیکو په اساس. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د پاکستان دغه اقدام نمایشي بڼه لري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوی ستونزې هوارې شي د سیاست سوری به په هر برخه کې خپور وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
وسلوالو د کندهار روزګان پر لاره له شلو زیات مسافر برمته کړي دي. که څه هم د یرغمل سوو مسافرو بشپړه هویت لا هم نه دی څرګند سوی، خو ځینې امنیتي منابع وایي چې 15 پولیس هم پکې شامل دي. زموږ خبریال عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ لري.
د روزګان ولایت ولایتي چارواکي وایي چې تیره ورځ وسلوالو د کندهار روزګان پر لویه لاره شاوخوا 13 مسافر چې 15 افغان پولیس هم پکې شامل دي له موټرو څخه کښته کړي او نامعلوم لور ته یې بولي. د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دغه مسافر د کندهار روزګان د لوی لارې د سرخ بیت په سیمه کې وسلوالو له موټرو کښته کړي او نامعلوم لور ته یې له ځانه سره وړي دي. د زیاتوي امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو یرغمل سوو کسانو هویت څرګند کړي، خو زیاته کړه چې په برمته سوو مسافرو کې د میانشین ولسوالۍ 15 پولیس هم شامل دي.
وسلوال مخالفین د سرغبیت په سیمه کې سړک ته راوتلي او هلته د مسافرو موټرې درولې د 15 څخه تر 13 تنو پورې دیو ملکی وګړي د موټرو څخه ښکته کړي او نامعلوم لوري ته بیولې دي. موږ کشفي او سربارتي ارګانونو په دغه برخه کې خپل کار پیل کړی دی چې د دې کسانو هویت تثبیت شو. دغه وروسته د حل په مسله باندې یاد دیو د خوشکېدو په برخه کې اقدام وکړو.
د کندهار روزګان لویه لاره د روزګان ولایت د ناامن سیمو په اوږدو کې پرته ده. تیر کال د لویه لار دوه ځله د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ترافیک پر مخ تړل سوی و چې د لارې تخلاصونو وروسته د دغې لارې د مسیر یوې برخې ته هم تغییر ورکړل سو. د روزګان د امنیت امیر سمنمل عبدالقوي عمری امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په یرغمل سوو کسانو کې د روزګان ولایت اړوند نظامي سرتیری نه دي شامل. د زیاتوي چې د سرخ بیت سیمه د کندهار روزګان تر مابینځ سرحدي سیمه ده او وسلوال تیره ورځ د ماښام او مازیګر تر مابینځ وخت کې دغې لارې ته راوتلي و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د کونړ پر اتو ولسوالیو د پاکستان د پوځ راکټي بریدونه دوام لري. یوازې بیګا شپه د کونړ پر خاورې لشتر لږه 200 مرمۍ لګېدلې دي. چارواکي وایي چې د همدې لمریز کال له پیله تر اوسه پورې 5000 مرمۍ پر کونړ اورېدلې دي چې له امله 8 ملکیان وژل سوي او 28 کسان زخمیان دي. نور جزئیات د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
له پاکستاني اړخه په لګېدلې مرمۍ د پخې اډوکې څو ځای مات شوی. پخا او بد نه دی خبر، دردیږي او د پلار سترګو ته ګوري. د وړو کی تسل پلارم په ورانه کې چری خړلی خوري نګینه په واړه ځان مالول شو وای نه پویږي چې چا اولی ویشتل
وو به می نه لاړه چا ته غو کاغره خبر کو به تل سړو ته غو به نو ګول را سړو قابو شو به تر ډانټر پس به نور خلاص را به سارونه به کتر او ډانټر را به دا ساتیر لاو ګن دوای جو پټای را او کلو به کتر او به دانګان ته نو به کتر او
دا کورنۍ د کونړ د دانګام په سر کمر کې اوسېده، خو په چم گاونډي دومره توپونه لګېدلې چې اوس مرکز سدآباد کې په یو وسوالي کور کې شپې کوي. وایي د ژوند تر ټولو سخت شی به تیرې څومره
راستلې فقط د وړو په غاړه کې خطر جامې پاکي واشلې او سره هغه تل نوین باندې لړلې او صفات چې نه بشتارې او نه سم سره وینستل ناره لا پکړ کې راکو راوړو واړم په غوای کو ګراوړو.
حکومتي مقامات وایي پاکستانی نظامیانو له بیګا رئیس په دانګام ناړی او سرکانو ولسوالو نږدې 200 توغندي راشتلې دي.
د المریز کال په تیرو ایولسو میاشتو کې له پاکستانی پلاونه د کونړ په خاوره تر شپږ زره مرمۍ راشتل شوې دي. افغان چارواکي وایي په دغه بریدونو کې 8 ملکیان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. که څه هم افغان حکومت وایي په خوا به دغه توغندي په شاړو ځمکو لګېدل، خو اوس راسن د ملکي خلکو کورونه ولي.
خو پښتنه دا ده چې ولې د ډیورن کرښې لاغي غاړې پر کونړ د توپونو خولې راستنې دي.
پلانای دراز مدت پاکستان است که میخواهد که مردم ما را در یک تنگنا قرار بده، میخواهد که طالبا را تقویه بکنه. زمانی که پاکستانیا به این راکت پراگانی های خود ادامه میتن و او طرف برای طالبا یا مورال میتن که یعنی ما در حقب شما هستیم، شما هر کاری را که در افغانستان بکنه پشتیبانیتان ما هستیم. بیرونشان میتن
که څه هم پاکستانو چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د ډیورن کرښې سره نږدې ساحو کې پاکستانی طالبان په نښه کوي، خو افغان چارواکي ولسی خلک وایي راسن د ملکیانو کورونه ولي. ځینې خلک دا ګڼي چې پاکستان غواړي له دې لارې د کونړ ځمکې لاندې کړي.
اوس هم دغه موخو په نتیجه کې هغې زموږ ډېرې سیمې لاندې کړې دي، مخې ته راغلي دي، ولې موږ هم تشویش کې وو او زموږ دپاره اندېښنې وړ ده.
که څه هم د کونړ او ننګرهار په خاوره د پاکستاني اړخه د بریدونو دا څو کلونه تېرېږي، خو لا هم د درېدو لپاره غوڅ اقدامات نه دي شوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې راروان جنگي فصل کې به طالبان ته اجازه ورنه کړي چې سترې ډلې ییزې حملې وکړي. دوی زیاته کړې چې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په دې هکله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ژمی مخ پر تېرېدو دی او د افغانستان سړو سیمو ته د وسلوالو طالبانو ستنېدو ته کم وخت پاتې دی، افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي. په خوست کې د ملي اردو د لومړۍ پلې شایسته لوا قمندان چې د سرتیری د ورځې لمانځلو مراسمو ته یې خبرې کولې، وویل روان جنګي فصل کې به طالبانو ته د سترو بریدونو موقع ورنه کړي. قمندان ډګروال خلیل الله خلیل مراسمو ته وویل چې د راتلونکي اوړي لپاره یې پر ځانګړو امنیتي پلانونو کار کړی څو وکولی شي پر ولسوالیو او نورو حکومتي تاسیساتو د سترو ډله ییزو بریدونو مخه ونیسي.
اوس چې د 1306 کال جنګي فصل په ختمېدو دی او د نوي کال پر راتګ سره په د نصرت په چوکات کې د عملیاتو نوي جنګي فصل شروع کیږي، د پرسونل جګړه ییز چمتووالي په خاطر دوامداره ښوونه او روزنه جریان لري تر څو د راتلونکي جنګي فصل لپاره پوره چمتووالی ولرو.
وسلوالو طالبانو تیر اوړی د پکتیا پر امنیه قمندنۍ، د پکتیکا پر اومنی او د پکتیا پر جانیخیلو ولسوالیو سترې ډله ییزې حملې او په خوست ښار کې د موټرو په یوه تمځای کې ځانمرګۍ برید ترسره کړ. خو د ملي اردو د لومړۍ پلې شایسته لوا قمندان ډګروال خلیل الله خلیل وایي چې طالبانو ماتې خوړلې او وبه نه شي کولی کومې ولسوالۍ او یا سیمې ته سقوط ورکړي.
دښمن پلان درلود چې په 1309 کال کې د پکتیا ولایت شرقي ولسوالیو او د خوست ولایت د موساخیل او صبری ولسوالیو ته سقوط ورکړي. د خوست او ګردیز لوی لار د هیواد د هیوادوالو پر مخ وتړي تر څو په یادو سیمو کې دایمي مرکزونه جوړ کړي او د خوست او پکتیا ولایتونو امنیت تر سوال لاندې راولي.
نوموړي زیاته کړه طالبانو غوښتل چې د پکتیا جانیخیل او د خوست د صبری ولسوالۍ ونیسي او له دې ځایونو څخه په نورو سیمو کې بریدونه تنظیم کړي، خو د ده په وینا د هغوی حملې په شا وتمبولې. قمندان خلیل الله خلیل دا څرګندونې داسې محل کوي چې د افغان امنیتي جنرالانو تر څنګ امریکایي چارواکو هم خبر ورکړی چې پر طالبانو به خپل بریدونه څو چنده زیات کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د پکتیکا د ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د ګومال په ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي په برخه کې کار پیل کړی. نور حال زموږ د خبریال عبدالمالک شفق
که څه هم په افغانستان او په ځانګړي ډول په سرحدي او ناامن سیمو کې د ګوزن پر ضد د مبارزې په مخ کې ځینې ستونزې لیدل کیږي، خو په ټولیز ډول داسې ښکاري چې د پولیو د وایرس د خطر په اړه عامه پوهاوی د پراختیا په حال کې دی. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي سید ولی امریکا غشت وویل چې د سیمې خلک یې اوس د پولیو ضد واکسین په ګټو پوهېدلي، خو وایي د عامې روغتیا ریاست ته پکار ده چې په دې برخه کې لا زیات کار وکړي تر څو د لرې پرتو سیمو خلک هم د پولیو ضد واکسین په ګټو خبر شي.
خلک خوشحاله د دې باندې چې واکسین ورسېږي نو ماشومان به له ناروغیو خلاص شي. بس واکسین سی ولګي او واکسین ورسېږي او واکسین ځینې غټه زیاته استفاده اخیستل کیږي، باید د واکسین لوالو سره هر څوک همکاري وکړي او ورسېږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.